ګران اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا په دې ټي وی او ریډیو خبرونه کې درته زنو شروان کلندر هرکلی ویم، او د خبرونه تاسو د ډیوا په ریډیو هم اوریدئ شئ، په ټي وی هم کتلی شئ، او دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې هم تاسو دا نیخ پنیغه باندې کتلی او اوریدلی شئ. د نن ورځې د اهمو خبرونو سرټکی در سره اول شریکوم. نن د پښتنو په دوه خارونو کې، په کوټه او بنو کې، په بمی چودنو کې د پولیسو او پوځیانو په شمول نه کسان وژل شوي دي. د طالبانو ډلو د دغه پیښو ذمواري منلې ده، او د پاکستان مرکزی حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی دی په خپلو صوبو کې دی د غیر قانونه ګرځول شوي مذهبي تندرو ډلو په ضد ګامونه پورته کړي، د دوی دفترونه دې اتړي او اساسې دې خپل قبضه کې واخلي. او افغان صدر اشرف غنی په ګردیز کې په پولیسو پرونه برید غندلې. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنان د هیواد د امنیتي ځواکونو جذبې ماتولی نشي. او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان نارم صوبې بلوچستان په سر خارکوټه کې نن سحر د پولیسو ګاډو سره نږدې چودنه کې د 15 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 9 تنان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د بلوچستان د سیول ډیفنس چارواکو په خکې د 9 کسانو د وژنو پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا یو ځانمرګ برید و چې هدف یې د پولیسو ګاډو. د بلوچستان د صوبې داخله وزیر سرفراز بوګټي د پیښه کې د مرګ ژوبلو تصدیق کړی دی. داخله وزیر سرفراز بوګټي ویلي دي د ترهګرې په ضد جګړې سره مخ دي، او د جګړې په ضد به د ترهګرو په ضد به خپلې کاروایانې جاري ساتي. دا دغه برید وروستو کوټې په کمبراني سړک باندې هم ترهګرو د ترهګرې په ضد د پولیسو د ځواک یو انسپکټر عبدالسلام نامعلومه تنانو وجلی، خو وروسته بیا لشکری جنگوی العالمی ډلې ذمواري منلې ده. او بیا اخوا افغانستان پولې ته نږدې شمالي وزیرستان سره خوا ته په کجوري چیک پوسټ یو بمی چودنه شوې چې پکې 2 پوځیان وژل شوي دي. کجوري چیک پوسټ خوا ته دغه سیمه د اف آر بنو برخه ده. د طالبانو بیلابیلو ډلو د دغه پیښې ذمواري منلې ده. د پاکستان مرکزی حکومت سلور وانو صوبو ته امر کړی دی چې په خپلو صوبو کې دی د غیر قانونه ګرځول شوي مذهبي تندرو وډلو په ضد ګامونه پورته کړي، او د دوی دفترونه د اوتړي او اساسې دی خپل قبضه کې واخلي. د ځنې حکومتي چارواکو لخلې دا وخت په پاکستان کې تر 40 پورې مذهبي تندرو ډلې کار کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی ترهګر غواړي چې افغانستان کې جنگونو ته دوام ورکړي، خو مونږه به د دغو ترهګرو په وړاندې لکه دغر ولاړ یو او خپل خورې دفاع وکړو. هغه پکتیا او غزنی ولایتونو کې 13 ورځې ترهګریز بریدونو په سختو ټکو کې غندلی او ویلی د بریدونو سخت زور ورته رسیدلی، خو د خپل امنیتي ځواکونو په لوړ عزم او حوصله ډاډمن دی. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو عملي کولو د کمیټې اهم غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا، د سفران وزیر عبدالقادر بلوس، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د گورنر اقبال ظفر جګړه ګډون کوي. په دې اړه باندې چې څه وروستۍ پرمختیاوې وي هغه به در سره هم شریکوو. د یو ښه خبر په تمه باندې، او د پاکستان د سینټ د ریاستي چارو قائمه کمیټې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې 15,000 پورې خالی اسامې موجود دي، او پاټا سیکریټریټ ته امر کړی چې په دغه باندې خلک پزې کړي.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
ویم گلان پکراچے کے اسیگم او سبق ہم پکراچے کے ویما
مانم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرا دے او ز ہسپتال کے کار کو
ز تخبل خخی د چون حق دار یم
زمانم زہرا شاہ دے ز پکراچے کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
گران اردن کو نن پسیم کی ابل خبر ہم داد چھ کندیل بلوچ چھ کما د سوشل میڈیا یو فعال غڑ وا دہاغ د وجن پتور کی مفتی عبدالکوی ہاگا پولیسو گرفتار کھڑے دے دد ترسنگ نور ہم یوشمیر سیم کے خبر نری خو اولن رپورٹ چتا ستا سر شریکو ہاگا د کوټې پاړه باندې ری کوټه کې نن یو ځانمرګي برید د پولیسو د گاډو خواته شوې دي او تر هغه وروډلو زمواري باندې لري ویلي چې دی هدف چې کوم دی هغه دغه پولیسو چارواکي وایي چې په دې کې د پنځو پولیسو عسکرو په شمول باندې و تنان مړ شوې دي د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په رپورټ راکوي
د لومړی پیش پاکله باندې د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې د بلوچستان کانسټبلری یو ټرک د نیو سریا پسیم کې د پولیسو د کمانډوز د ریپیډ ریسپانس ډلی و دیرسته نږدې عسکرې په ټرک کې اخیستي وو چې کله له غازی سټیل سره دغه ټرک پر یو جم باندې سو کسو یو کس له بارودی موادو څخه ډکه ګاډۍ له دغه ټرک سره ټکر کړله چې زورور چاودنه یې وکړله او بیا وروسته په دې کې اور ولګېدی د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي د دې پخلی کوي چې په دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي په دوی کې پنځه پولیس دي او یو بیا لاروي دي څلیرویس کسان ټپیان شوي هم دي مړي او ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول د کوټي سیول سنډیمن هسپتال سی ایم ایچ او بی ایم سي ته راوړل د کوټي د سیول سنډیمن میډیکل سپرډنټ ډاکټر شاه جهان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې په ټپیان سو کې زیات شمیر د پولیسو عسکر شامل دي
تر اوسه کسانو چې په دې کې و ډډ باډیا نه وي او یو له زخمیانو اول وره په بعد کې درې نور راوړل چې هغه د شیخ زید زراسته ولي پولیس خو زیات اوس مخه پنځه شپږ د پولیس والا یو دوه د دبانې دوی لګیا دي ګوري پولیس والا چې واقعي د زموږ د پولیس والا کوم دي دبانې خلک هم دي دوه چې هغه د لږ زیات سوځلي هغه موږ بی ایم سي لول برن یونټ چې دی هغه خالي په بی ایم سي هسپتال کې په کوټه کې بل ځای نشته هغه ما خپل حالت ور واستول
د ویل چې د څلورو کسانو وزن سم ده به موجون کې ډلی بیا ویل چې په دغه چاودنه کې سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي د چاودنې ځای ته راغلی موږ به اوس د دې پلټنې کوو چې دا ځان وژونکي برید یا بم دی د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې د پلټنو لپاره دوی د پرانزیک ډله له لاهور څخه راغوښتې ده د تحریک طالبان محمد خراسانی د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستې دي ویان وویل چې دا د بې ګناه خلکو په زندانونو کې په جیلي مقابله کې د وژلو بدل دی له دغې چاودنې وروسته هم د سریا په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د تراګری د مخنیوي د څانګې انسپکټر عبدالسلام بنګلزی باندې برید وسو دی په خپل شخصي ګاډۍ کې له کور څخه د وتر تروانو عیني شهیدان ویل چې ناڅرګند وسلوالو پر د باندې ډزې وکړې چې برید کوونکي بیا وتښتېدل شپږ ورځې له مخه هم پر پولیسو باندې دلته برید وسو په روان کال کې پر پولیسو باندې دا درېیم ځان وژونکی برید دی چې ترسره کېږي تر دې لمخه په سردی شار چمن د کوټ شار د پولیسو د ای جی دفتر مخې ته او دغه ډول یو شمیر هدفي بریدونه هم پر دوی تر سره سوي دي چې تر اوسه پورې د دوو اسپیانو په شمول تر شل زیات پولیس وژل سوي دي په تیرو وختو کې د زیاتره پیښو مسولیت د حکومت له لوري د لغوه سوي لشکری جنگوی علالمی د دغه ډول پیښو مسولیت په سر اخیستی. د عسکري څانګې څېړنکاران اټکل کوي چې دغه ډله له داعش سره اړیکې لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی جی ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته غوږی چرته زمو سره د یو سو رپورټونو ورسته د قبایلی سیمو د اولس لپاره خ خبر هم شته. او دا وخه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې د علاقه چې یو ډېر اهم غونډه روانه ده، چې پکې د فاټا د اصلاحاتو په اړه باندې مهمه خبره اترې کیږي. دا غونډه کو تاسو پام کړی وي، 13 اونۍ چې د قبایلی ولس لخوا کم احتجاجونه په اسلام آباد کې شو، د هغې د فشار په نتیجه کې اوس مرکزی حکومت غونډه رابللې ده او د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د منظورې ورکولو زیات امکان پکې موجود دی. خو په دغه باندې به مونږ ګورو. اسلام آباد ته به ځو، زموږ خبریال کې الیاس خان زموږ سره راغی، هغه نه به هم تفصیل اخلو. خو شاجګول افریدی به را سره په دې اخري برخه کې زموږ سره ملګری کېږي، مېلمه به وي را سره، هغه نه به هم تفصیل اخلو. د رپورټونو په برخه کې د پاکستان داخله وزارت د پاکستان ټولو صوبو ته امر کړی دی چې په خپل صوبو کې دي غیر قانونه ګرځول شوی، چې څومره ډلې دي د هغې په ضد ګامونه پورته کړي، دفتر دې ورله وتړي او اساسې دي په خپل قبضه کې واخلي. اورنګزیب خان په نور تفصیل راکوي په دې رپورټ کې.
د کورینو چارو وزیر احسان اقبال وینا ده چې دا اوس د صوبو ذمہواري ده دا سې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي. صوبو ته دا هم ویلي شوی دي چې کلدم تنظیمونو لخوا بینر او پوسټر لګولو باندې بندیز سره سره د دوی جلسې جلوسونو باندې د هم بندیز ولګولې شي. کورینو چارو وزارت صوبو ته دا حکم داسې حال ورکړی دی چې سر زوړاندې کال 2008 ممبئی ښار ترهګر برید کې تورن جماعت الدعوه په اسلام آباد کې په ښکاره د روهینګیا مسلمانانو امداد په نوم چنده راغونډه کړې وه. د کورینو چارو وزارت لخوا دا امر داسې حال جاری شوی دی چې سمو د وړاندې د پاکستان کورینو چارو وزیر احسان اقبال خپل منلی وو چې ډومبه به خپل کور ټیک کول وی.
If our house is not in order, nobody will listen to us. And I think we have almost, we are close to putting our house in order.
دوی ویلی وو کچره پاکستان په خپل ډول سمې پالیسي جوړې نکړي نو تم نه دا چې نړۍ به زمو خبر واوري. لا قانون ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد د مرکزی حکومت لخوا صوبو ته کاروای کول حکم په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سېنټر شای سید وی داسې کول خی مرکزی حکومت یوازې ځان د تنقید نه بچ کول غواړي چې دوی داسې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای نه کوي. او دا د مرکزی حکومت ذمہواری ده چې داسې تنظیمونو پر ضد سخت کاروای وکړي.
دا خبره په خپل ځای ده، خو دا صرف او صرف سوبون ده، دا د بارډرو مسله ده او دا د قوم د ملک د صادمیت مسله ده. دا د وفاق هم جوابداري او د سوبو خپل رول دی، لیکن وفاق په کار ده چې سوبو ته هدایت ورکړي او سره خپله ولګي او داسې ادارې داسې جانته چې د وفاق کنټرول کړي. دا چې کوم ایشو دی نو دا د ملک د خلاف دی، دا د ملک د خلاف چې کوم بغاوت کوم هلګي یا د ملک آئین او قانون د خلاف دی. زما خیال دا صرف په سوبو نه دی پرېښودل، ورګ وفاق له وکړې چې هغه خپل راځي او صبح به کوم ځای خپل تاونګي، لیکن یې مې نه شو زما په حساب زما راځي دا وفاق شو دا وفاق دا مسله کول دي.
پاکستان کې نږدې سلور شپېته تنظیمونه لا قانون ګرځول شوې دي او سلور تنظیمونه د سارن په فیرس کې موجود دي چې یو پکې جماعت دا هم شامل ده. شهګرد پاکستان کې په ښکارا نه یوازې مرکزونه لري، بلکې اوس یې پاکستان سیاست کې هم خپل موجودګي ښکارا کړې ده. او نږدې ورځو لاهور ضمن انتخاباتو کې د جماعت دا کاندید په زرګونو ووټونه اغستی وو. انتخاباتو کمیسون د دوی سیاسي څنګه ملي مسلم لیگ تر اوسه یو سیاسي ګوند په توګه نه ده رجسټر کړی. پاکستان کې زیاتره کلدم تنظیمونو مرکزونه په پنجاب صوبه کې دي چرته هم واکمن مسلم لیگ حکومت دی. وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر دا پوښتنې پورته کړې وې چې ملګرو ملتونو لخوا لا قانونه ګرځول شوی جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر حفاظت ولې پاکستان کوي او دلته لا قانونه ګرځول شوی تنظیمونو حمایت پټ طاقتونه کوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. Twitter @ VOA Diva, Facebook VOA Diva.
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا د ډیوا ریډیو لوی خیبر پختونخوا خبرونو ته غوږی او څنګه چې مدرته هم وي چرته زیم 45 منټه وروسته به د فاټا لپاره ریفارمز فاټا اصلاحات لپاره سنوي پرمختیا و اسلام آباد کې روان دي په تفصیلات به در سره شریکو. شاجی ګل افریدی بر سره ملموي د رپورټونو په برخه کې حقانی ډلې په ضد باندې په کورم ایجنسی کې او د افغانستان خواته تیر سو روز راسی یوش میر ڈرون بریدونه شوی دی چې پکې د هغه د اهم کمانډرانو په شمول باندې د یوش میر وسلوالو د وژنو صحیح چارواکو تصدیق هم کړی. حقانی ډله صحیح تاریخ لري، چرته موجودیت لري او نړیوال او سیمایز هیوادونه د دغه ډلې په اړه باندې څه اندېښنې لري؟ د آشنا ریډیو چې کوم همکار ده برېښنا عمر خیل هغه پر سره یو رپورٹ شریکوي.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه ل 1400 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د خونړوي بریدونو او د بهرانيانو په يرغمل کولو تور نه ده. د راپورونو لمخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکړو تر څو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورن دي چې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو خی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قومندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپل زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربی الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حقه ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د زپلو لپاره له درون څخه کار اخیستی. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د زپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقانی شبکې غړي مسونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په منځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
تمامن ګروه تروسی کې در افغانستان
ټولې ترهګری ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یو تروریستي ډله ده.
و یو پاکستانی چیرونکې امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
ټو سې دټ دیر از ا direct state support for the
دې شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا لمنځوړلو کې چې د پاکستان د همکاري سره تر سره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپل تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخي لوبي او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ، خو اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگتن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستاني وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې ودا هم دي.
ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
گران اوریدونکو لوی خیبر پختونخوا د ټی وی او ریډیو په دې خبرونه کې اوس د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې هم رپورټ څنګه چې درته وې په اسلام آباد کې ډیره اهمه غونډه د فاټا په حواله سره د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې روانه ده، خو دا چې د قبایلی سیمو منتخب استازي او اولس دغه ته په نظر ګورو د ډی وی ریډیو خبريال ارشد مومند پر سره رپورټ شریکوي.
تیر ورځ د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو لپاره جوړی کمیټې غونډه شوې چې پکې د پاکستان پوز سرلخکر د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د کمیټې نور غړي شامل وو. د وزیر اعظم ماڼۍ لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې دغه غونډې په اړه ویل شوې چې کمیټې د روان اصلاحاتو عمل جایزه واغسته او ویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ نظام غځولو لپاره بل هم اسمبلی ته وړاندې شوې. کمیټې د قانون وزارت ته امر کړی چې د قومي اسمبلی او سینټ نه د دغه بل منځوریدو لپاره د تیز ګامونه پورته کړل شي. کمیټې د ایجنسی کورټ لپاره د اعلی عدلیه سره په سلا د جوړولو لپاره هم احکامات جاری کړي. د ترڅنګ کمیټې د خزانه وزارت ته ویلي چې په ګډ قومي آمدن کې د پټه د پاره برخه کې خودو د پاره د ګامونه پورته کړل شي. کمیټې ویلي چې زیاتره قبایلی ولس غواړي چې پټه د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، خو دغه نوړاندې به ډیر انتظامی او قانوني لارو چارو ته کتل وي. د خیبر ایجنسی نه پارلیمان غړي شاجیګول اپریدی وایي د کمیټې د فیصلو هرکلی کوي.
پرون چې کوم بریفینګ ورکړی شو نو بنیادی غټه فائدہ دا وشو چې لکه په دې باندې پرایم منسٹر په صحیح بریفینګ کې په ټولو خبرو باندې خبر کړی شو او عربي چیف سیب هم خبر کړی شو. او ظاهره خبره چې زموږ په فاتح کې خو زیات تعلق به عربي چیف ته ځکه چې موسکو په دې وخت کې خو د ټولو نه غټ سټیک هولډر چې هغه فوج دی، دوالکه فوج د نن په قبایلی علاقه کې موجود دي. نو ان شاء الله تعالی چې دا کم اصلاحات جوړ شي وي او په دا کې کم رکاوټونه او زګړنم چې هغه رکاوټونه به اوس موږ ته څه نقصان راوړل راځي.
سیړونکو خبريال شمس مومن وای د کمیټې په سلی روستو په حکومت باندې د وړاندې په نسبت شکونه کم شوې دي،
بلکې دا څومره اقدامات څومره ګرمونه چې اوس پورته کیږي. د مثال په تور باندې د اعلی عدلیه چې د قبایلی سیمې ته غزونه
خبرپانه په اخر کې ویل شوی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته په سلور اړخه کتل کیږي. اول سیاسي، دویم قانوني، دریم معاشي او سلورم سکیورټي نقطه نظر سره د پټه قومي دایره کې شاملول دي. او د وړاندې حکومتونو د اصلاحاتو عمل کې ناکامۍ وجه هم دغه نقطې په نظر کې نه ساتلو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیبری ریو، شب قدر.
ګران اوریدونکو تاسو باندې په امریکا ډیوا ریډیو د لوی خبر پښتونخوا د خبرونو ته غوږی او د سیفران چې کومه وزارت ته کم چې د قبایلی سیمو سرحدي چارو لپاره دی هغه چې کومه کمیټه ده هغه په وړاندې ورځو کې ویلو چې تر 5000 پورې د تعلیم او د صحت چې کوم ادارې دي په هغه کې پوسټونه خالی پراته دي نن امر شویره فاټا سیکریټریټ ته چې دغه 5000 پوسټونه چې کوم دي هغه د زر تر زر ډکړي شي او خلک د پنوکرو باندې ولګوي. د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د ریاستی چارو قائمه کمیټې قبایلی علاقو کې د صحت او د تعلیم د څانګو جاج اغستلې دي. په دې موقع کمیټې په قبایلی علاقو کې په دغیادو شوبو کې د زرګونو په شمیره کې خالی اسامیانو نوټس اغستلې دي او د کمیټې مشر هلال الرحمن ډیو ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته په بیړني توګه دغه اسامیانو باندې د ملازمینو برتی کولو هدایات ورکړي دي.
هغه سپاسه 5000 چې څومره سنیز دي په هیلت کې او په ایجوکیشن کې دوه په صحت کې او په تعلیم کې نو ټوټل 5000 ایبو جوړیږي. اوس په دې نږدې وخت کې چې دوباره موږ د تیر شوی یو کال مسلسل د دې په میټینګونو کې لګیاو چې رزر تر زر د سینی راشي او فیډرل ګورنمنت دا پاس کی نو اوس په دې ننو میټینګ کې د فاټا سیکریټریټ د طرفه او د فایننس طرفه یو ځل بیا دغه راغلی چې موږ چې کوم زیاتې ضروري سینی دي نو کریانې دي فل فور اخستل په کار دي هغه کې 2000 او 200 یو کم دیش اسنیان دا یادی چې دا ډیر زیات یې هم دی په هیلت کې او په ایجوکیشن کې نو موږ ورته ویل چې دا فیل فور تاسو فقې حکومت سره کې دی چې دا په زر تر زر دا و
دا په داسې حال چې د قبایلی سیمو یا فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې مشر پخلی کوي چې قبایلی علاقو کې اول لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په قبایلی علاقو کې بیا د جنکو د تعلیم کچه صرف 3% ویل کیږي. پاکستان کې د تعلیم په وزه کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم الفلان د شمیرو تر مخه د ماشومانو تعلیم نه محرومې په لحاظ سره قبایلی علاقې په دویم نمبر راځي او د بلوچستان ایالت 80% او د قبایلی علاقو 80% ماشومان سکولونو کې د زده کړې نه محرومه پاتې کیږي. الفلان تر مخه قبایلی علاقو کې بیا 80% سکولونه داسې هم دي کم چې د ودانۍ نه هم محرومه دي. سرګند دي وی چې د پاکستان قبایلی علاقو کې د سونو په شمیره کې سکولونه د بدامنې د وجه هم بند پراته دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
گران اوردن کو لوی خیبر پختونخوا پروگرام کے درتا نوشیروان کلندر د کوربه په هيسر کلی وي. نن مونږه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې خبرې ترې کوو. غواړو بچې وروسته اهم پرمختیاونه تاسو خبر کو. تیره اونۍ او تیره هفته قبایلی ولس د خپلو منتخبو نمائندگانو د سیاسي مشرانو په مشارې کې اسلام آباد ته ورغلو او د پارلیمان په وړاندې احتجاج کړو. د دغه احتجاج په نتیجه کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلی سیمو منتخب نمائندگان بیا راغوښتو، ورته تسلی ورکړې وه چې دوی به قبایلی سیمو اصلاحات ضرور کوي. په فوري توګه باندې پېښور های کورټ دایره چې کوم ده او د سپریم کورټ هغه قبایلی سیمو ته د غزولو په اړه باندې د قانون وزارت ته امر جاری کړو. د دې تر څنګ په ایف سی آر کې د بدلون راوستلو لپاره په پارلیمان کې زر تر زر د بل روړلو امر هم ورکړو. خو دا ویلو چې خیبر پښتونخوا چې کوم دی هغه په فوري توګه باندې په هغه کې فاټا لانشي شاملولی، په هغه کې څه قانوني پیچیدګۍ هم دي، څه امنیتی مسلې هم وي. خو بهرحال موږ به دغې پوښتنې به کوو په راتلونکو پروګرامونو کې هم او نن هم. خو نن اهمه پرمختیا دا ده چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې یو د اعلی کوچې ډېر اهم غونډه روانه ده چې پکې اعلی فوزي مشران هم ګډون کوي، د سفران وزارت او د صوبې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر گورنر هم پکې رابلل دي. په دې لحاظ سره دا د خپل نویت ډېر اهم غونډه ګڼل کیږي. څه خبرونه به تېر وځي آبه تاسو سره شریکو. خو پته مو ورته اوسه شاجګل افریدي زمونږ سره د سکایپ د لارې ملګری دی، دا وخت مونږ ډېر مننه کوو چې وخت راکړې او په خپل هم د سخکار اسلام آباد کې ورته ناست دی. شاجګل افریدي صاحب په خیر علي
مهرباني. ټولو کتونکو او ریدونکو تم سلامونه، ستاسو ټیم تم سلام.
او شاجګل صاحب په مخ باندې خوره مسکا ښکاری، نو اول خوره ته دا وایي چې دا اسلام آباد کې کومه غونډه روانه ده، دا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مت کې څومره اهم غونډه ګڼې د تیرو غونډو په مقابله کې؟ د یوې غونډې نه څومره امیدونه لري او څه پرمختیا پکې کیدی شي؟
نوشر کلندر صاحب، اول خو زمونږ کلان چې د ریفارمز کمیټې جوړې ده، نو په ریفارمز کمیټې کې زمونږ همدا ډیماند وو چې د فاټرا سره ریلیټډ څومره سټیک هولډرز دي په دغه ریفارم کمیټې کې دغه نمائندګي په کار ده. نو ځکه الحمدلله اول ځل خو زمونږ دغه د قبایلی علاقو لیول چې وو هغه د وزیر اعظم لیول ته ورسولو، دویم په هغه کمیټې کې چې ټول سټیک هولډرز وو، نو ځکه نن ریفارم دغه سټیج ته لاړل الحمدلله، چې اوس زمونږ هر یو خبره وزیر اعظم په خپل ګوري او په خپل یې هندل کوي. دا وجه ده چې انشاءالله تعالی لکه څنګه اوس وزیر اعظم صاحب د ځان سره په امپلیمنټیشن کمیټې کې د فاو چې کوم صاحب سالار د ارمی چیف باجوا صاحب هم کمیټې ممبر کړو، او ورسره د پېښور کور کمانډر هم ممبر شو، او د خیبر پښتونخوا وزیر عالم ممبر شو. لکه زمونږ مرجر د نظام د خیبر پښتونخوا سره کیږي، نو د خیبر پښتونخوا اگزیکټو چې هغه وزیر اعلی وي، نو هغه پکې ممبر شو، او گورنر صاحب او سفران منسٹر او سرتاجی صاحب هم مخکې نه ممبران وو. نو دا یو ډیر اهم پیشرفت دی، او ان شاء الله تعالی لکه مخکې کوم رکاوټونه جوړېدل، ظاهره خبره ده کوم خلکو دا غوښتل چې قبایل هم غشن په تیارو په غلامو کې وي چې څنګه دی، نو ان شاء الله تعالی چې اوس به هغه رکاوټونه والا نه کمیابیږي او موږ ته به هغه ټول حقوق ملاويږي.
شاجګل صاحب په دې کې په کار نه و چې د قبایلی سیمو یو غړي دوه چې کم دی هم ممبران ورکړی شي؟
بالکل جی، دا په ریفارمز کې ورته ریکمینډ کړی شوی دی چې د پبلک عوامي نمائندګانو نه به یو کس اغستی شي، او موږ ورته دا ویلي چې تاسو دوا واخلئ، یو د قومي اسمبلی نه واخلئ، یو د سینټ نه واخلئ. خدا وخت سره انشاءالله تعالی لکه چې کوم مخکې څه اقدام کیږي، نو په هغه اقدام کې به انشاءالله تعالی زموږ نمائندګي په دا کمیټې کې راځي.
ښه، شاجګل صاحب، دا کمیټې چې کوم دی د په حق لبانې دا وخت تاسو په ملیونونو قبایل اوري، نو هغه ځان به هم خبرې چې دا کمیټې چې کوم دی د اهمیت سره دا په راتلونکو کې هم دا کمیټې وي د دې کار بسي؟
د دغه کمیټه کار بدوي چې دا کم 3% په ان اف سي کې مونږ ته ریکمند کړی شوی دی چې 3% ان اف سي وارد نه قبایلی علاقو ته ورکړی شي، نو هغه تقریبا 110 ارب روپۍ جوړیږي او هغه د 10 کالو لپاره دی. نو مونږ چې وفاقي حکومت نه هم سپورټ کیږو په ډیولپمنټ کې او صوبہ کې زمونږ ممبران راشي، نو مونږ چې دواړو لکه د وفاق نه او د صوبې نه مونږ ډیولپمنټ شروع شي، نو مونږ به ډېر زر د خیبر پختونخوا سره چې زمونږ کومې ایجنسی لګیږي نو مونږ هم همدومره ترقی کړي وي لکه د چا سره زمونږ ایجنسی لګیږي. لکه مثال په طور سره وزیرستان به د ډېر اسماعیل خان برابر ترقی کړي، په ډېر اسماعیل خان کې ګومل یونیورسټي سلوخ کاله مخکې جوړه شوې ده، همداسې نارت وزیرستان به د بونو سره لیول ته رسیدلی وي، همدا شانتې ورغزی او کورما به د کوار سره رسیدلی وي، مونږ خیبر به پېښور ته څه نه څه نږدې شوي وو، چارساده به مومند ایجنسی به چارساده مردان برابر شوي وي او د باجوړ ایجنسی چې هغه به د ملکن برابر شوي وي. نو د 10 کالو لپاره وفاقي حکومت چې کوم د ان اف سي وارډ کې به مونږ خپل حق راکوي، همدغه شانتې زمونږ صوبې ته هم ډېره فایده. یو خو به غټ کرده وشي، د نن پروګرام تاسو د خیبر پختونخوا په حواله باندې کوئ، نو زه به په دې کې د خیبر پختونخوا عوام هم خبر کړم چې د دغه فایده به دا شي چې یو خو به زمونږ صوبه چې ده په پاکستان کې دویمه غټه صوبه شي، بله به غټه خبره دا وشي چې زمونږ د خیبر پختونخوا بارډر د چا سره نه دی جنګېدلی، لکه د بلوچستان بارډر د ایران سره هم جنګېدلی دی، د افغانستان سره هم جنګېدلی دی او سمندر سره هم. صرف په پاکستان کې زمونږ خیبر پختونخوا صوبه ده چې د چا بارډر د کوم ملک سره نه دی جنګېدلی، نو مونږ صوبه اهمیت به نورم زیات شي ځکه چې مونږ د کوم سنټرل ایشیا یا د یورپ ګیټ وی ده هغه باندې خیبر پختونخوا حصه شي. بل دا چې کوم ټریډ دی کم سنٹرل ایشیا یا افغانستان ته کم ٹریڈ کیږي، د سند حکومت په هر امپورٹ ایکسپورٹ باندې 1% ایریا ڈیولپمنٹ ٹیکس اخلي چې موږ دا سسٹم هلته ایکسچینج شي لکه بی آر او کس هر څه نیب او نورې چې کوم اداري دا ټول او دا انکم زموږ قانوني شي، نو موږ خیبر پختونخوا ته د بارډر نه زما په اندازه باندې په اول کال نه 500 روپو نه زیات انکم ورکولی شي.
ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه خبره ده شاه ګل صاحب. دا واقعي چې دا د صوبې د خیبر پختونخوا دا بارډر چې د قبایلي سیمو نه شروع کیږي دا اورسي د افغانستان پولي ته او بیا د یو دویم هیواد سره تجارت کیږي، نو د قبایلي سیمو اولس خو چونکی په خوله کې پراتري نو هغه ته خو به خامخا پیدا خو د دې فائدې به د غټول خیبر پختونخوا باندې وینو. دا خبر مو حقیقت دار چې تکنیکی اعتبار سره دا سده چې چیلنج کې دی خو نه شو. خو زه یو بل خبر دا کوم چې چې کوم تاسو سره دریز مخالفین دي هغه هم بهرحال یو احترام لري، مولانا فضل الرحمن صاحب شو یا محمود خان سکزی صاحب شو، هغه سیاسي خلک دي او خپل یو دریز لري. هغه دا وایي چې کدا یو 110 ارب روپۍ تر 10 کالو پورې چې به هر کال ملاویږي، نو دا پیسې که خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمې ورګډې کړي شي نو دا پیسې به اغه شان خرج نکړي شي، لسنګه چې کدا ځان له یو صوبا یا کونسل یا په ځان له حیثیت کې پاتې شي، اف سی آر ته لړ شي، هغه خودم د اف سی آر خلاف دي خو هغه کو په ځان له حیثیت کې پاتې شون دی او 110 ارب روپۍ دا به سالانه هم خالص په فاټا باندې لګي.
نو شروان سیب، اول به زه دا وایم چې زمونږ د مرجر وشي نو د دغه فایده به دم شي، لکه څنګه اوس د انډیا سره مونږ هر وخت حالات خراب وي خو د هغې باوجود هم په ټریډ باندې څه اثر نه دی پرېوتلی. د اسلام آباد او دلی خپله ډیپلوماسي ده او د واګه او د نورو بارډرو ټریډ هغه په د صوبې په سطح باندې، لکه د امرتسر او د لاهور خبره ده چې مونږ د مرجر وشي او مونږ خیبر پختونخوا سره یو ځای شو نو اختیارات به عوامو ته مېلاو شي، نو به بیا به زمونږ په بارډرو کې څه مسله نه راځي. که فار اگزامپل په مومندو باندې څه خبره راځي خو د کونړ والي او زمونږ به څوک ورشي د خیبر پختونخوا نه یو نماینده خبره به اوس راحل کې، همداسې د جلال آباد همداسې پکتیکا همداسې خوست، نو د موږ د ټولې مسالې وسره په خطه کې مخې کیږي. بل خبره تا دا وکړه چې د صوبې او د کونسل په حواله باندې تا کوم خبره وکړه. صوبا خو ځکه زموږ جغرافیکل فیزیبل نه ده، ځکه نشي جوړېدای چې موږ فاټا په خپل کې لینک نه یو. ما تر اوسه پورې سوت وزیرستان نه لیدلې، ما شل ورځې مخکې اول ځل باجوړ ولیدلو. بل خبره ده چې کوم چرتا ځان ته صبح جوړیږو نو مونږ د سپای نه واخلا ته آی جی پورې لکه د جرنل لیول پورې به ټول سیستم کوو په هغه کې خو سوونه کاله لګیږي او په دغه سیستم کې زمونږ صرف د ډایرکټر د گریډ 18 پورې افسران زمونږ د فاټا خپل دی بیا د گریډ 18 نه بره چې څومره افسران دی هغه زمونږ د خیبر پختونخوا دی نو مونږ یو خو اول صبح جغرافیکل هم نه جوړیږي بل حکومت هم نه غواړي چې مونږ ته صوبه راکړي ځکه چې په هغه کې بیا د فیډریشن مسله جوړیږي اوس خو څلورو وړو صوبو ایکول اپر هاوس کې ایکول دي په سینټ کې نو په هغه کې بل صوبه جوړه شي بیا به زمونږ د پښتنو اکثریت راځي نو هغه ممکن نه ده چې دا وشي اوس چې دا کم خلک د صوبو مطالبه کوي دا دومره غټه خبره ځکه نه ده چې د بډیر اسماعیل خان کې سره یقین صوبه غواړي په هزاره کې د صوبه تحریکونه چلیږي په پنجاب کې د جنوبی پنجاب د په کراچي کې هم کیوم ولاوي زمو خبره ډیره مخ کې تلې ده دا خبره اوس
شاجګول صاحب هغه چې کومه بنیادی خبره دا یو سلو لس عرب روپو والکی آیا تاسو د مرکزی حکومت نو سره ور سره اصلاحات چکیږي نو دا یقین دهانی ته اله چې دا د ان اف سی 3% برخه چې تر لسو کالو پورې به یو سلو لس عرب روپۍ ورکړی کیږي دا به پدک کدا په پښتونخوا کې شامل هم شي خدا به صرف په دغه قبایلی سیمو کې خرچ کیږي رسوبې په بل برخه کې به نه خرچ کیږي
بالکل چې دغه امپلیمنټیشن کمیټې مقصد هم دغه دی او زموږ وفاقي حکومت هم دا غواړي چې دا ډیولپمنټ بیل د دوه شي خیبر پښتونخوا نه علاوه خیبر پښتونخوا کې خو زموږ خپل چې زمونږ ممبران راشي ظاهره خبره چې هر څه حکومت په خیبر پښتونخوا کې راشي هغه به زمونږ په قبایلی علاقې کې ډیولپمنت کوي هغه په وزیر اعلی جوړېدو کې به زمونږ د ممبرانو رول وي او زمونږ قبایل چې څومره صوبایي ټیکسز دي هغه مونږ خیبر پښتونخوا ته ورکو زمونږ چې رایلټي ده د ورسک ډیم د ګومل ډیم د نورو نو هغه ټول خیبر پختونخوا حکومت اخلي خو خیبر پختونخوا حکومت موږ لپاره ډیولپمنٹ کې پیسې نه راکړي ظاهر خبره چې زموږ ممبرانو ته التم ډیولپمنٹ فند مې ملایږي او د فیډرل حکومت نه ملاوي شي او بل دا چې دا صرف یو سل ولس عرب روپۍ نه دي دا خو چې د های کورټ او سپریم کورټ ایکسټنشن وشو نو موږ به بیا د پاپولیشن په وایس په ان اف سی اوارد پوره حق غواړو خو یو ځل خو چې حق په ومنو نو دا موږ ان شاء الله تعالی نو شروان سي دا په 2-3 کال کې دننه 200 اور بورو پته رسیږي
ها نو شاجګول پردي سب یو پښتنه بل داسې سیاسي غونډه کې هم تاسو نه کوم او هغه دا چې مولانا فضل الرحمن صاحب خو ماته دومره داسې دغه سیاسي تن نیوډر پوهه تن راته ښکاري دغه شان راته محمود خان چکزی صاحب راته هم د یو خبریال پیس باندې چې وینو یو جوور نظر لري په ایشوز باندې په موضوعاتو باندې درې فاټا پر مسله کې اغي چې کوم دی هم یو اتحاد تللی تاسو هم دغه مخالفین یې تاسو خو د اتحاد او د راغونډولو خبره پکې کوي او ټول پارټي در سره ملګری دي خود غدو مشران هم دی وړ درانم دي نو تاسو ولې یو داسې کوشش نه کوي چې لاړ شئ ټول مشران او مولانا صاحب ته کینې یا سگزی صاحب ته چې تاسو زموږ مشران یې راځي زموږ نه تاسو په مشاره کې د هر څه وشي خو چې دالک ډیر اختلاف ته چې دا تیر منځو ځي نو دا زد په دې ځکه ولې دومره زیات دی
نوشروان صاحب ستاسو مشورې ډېرې مهرباني او حقیقت دی چې مولانا صاحب ډېر زیرک سیاستدان دی او مولانا صاحب کې د دغه د دغه فاټا د ایشو نه مخکې چې څومره ایشوز راغلي دي د پکې لچک مظاهره کړې ده همدغه شان اچکزی صاحب نارام ده چې د بولانا ته چتراله پښتون یو کا محمود خانه او اوس په دې باندې زه حیران یم چې محمود خان چکزی صاحب یو موقع الله پاک راوستلې ده تم خه خبرې زم خه خبرې چې مونږ چان نه غوښتل چې یو ځای نشو اوس چې هغه غواړي هغه د دغه شي حمایت کوي چې دا پښتانه یو شي نو هغه ستا چې کومه ناره شل کاله دیرش کاله مخکې تا ویلې ده او ستا پسې خپلو خلکو ویلې ده هغه پوره کیږي او په دا وخت کې زه نه خبر چې دا ولې داسې وشول مولانا صاحب چې دی ټیک ته د دواړو لیډرانو زه په دې باندې ضرور یو ذمواري ګڼم چې دغه په خپل وخت سره د مونږ قبایلو ذمواري نه ده پوره کړې د تیرو او یو قانون ده په پارلیمنت کې ناستي خصوص نشي ثابتولای چې یا مولانا صاحب کم آی ڈی پی سکیم ته تللی وي یا په کم
قبائل ته یو ډیر لوی جمهوریت او قانوني حق مستاسو د مشرانو او دغه سې کې د ځوانانو د تحریک زبر فټا سټوډنټ ارګنایزیشن نوم خامخا واخلم دا غي لکان جنې کې پړو منی زل باندې راپاسېدل د پخپل پوی پخپل سر باندې راپاسېدل د تاسو ایم ان ایس چې کوم یې وکیلان چې کوم دی په دغه ځای کې سیاستدانان دي ټول ډیر دا غي او رول له دغه سیمې لپاره خپل مثبت رول لري. نو زه خبر کوم زه باوریدونکو ته ویم چې تاسو یو درې ټلیفونونه به مو اخلم بیا به شاجول صاحب نه کوڅه پښتنه کوي او ور سره ورته دام ویم چې رحیم شاه فریدی صاحب د وکیلانو مشر هغه زموږ سره ملګری شوی دی. نو رحیم شاه فریدی صاحب نه بعد د های کورټ په حواله سره یو څو پښتنه کوي د خلکو ذهنونو کې پښتنه دي. خوشاجول صاحب نه یو پښتنه کوم او درې اوریدونکو ور سره علم کوڅه پښتنه ته کوي نو بیا به شاجول صاحب رخصتو مخو رحیم شاه فریدی صاحب ته باول ارکلی ویو په خیر علی فریدی صاحب ډېره مننه افریدی صاحب را سره اوسئ لږ یو څو منټه نور بیا به شاجګل صاحب نه هم یو پوښتنه کومه. شاجګل صاحب زما دغه اړخ ته نه ځو چې کنه یاره څوک څه دي یا څوک څنګه دي. زما بنیادی پوښتنه داره چې ولې داسې تاسو سره خو تکړه مشران هم دي خلور مشران خو تاسو سره هم دي کوم مولانا صاحب خبره کولی شي یا سکزی صاحب تاسو خو هم کولی شي یو جرګي سیستم لري د پښتنو روایت دي چې ورشي د ځوانان مورولې د نارینه او زنانم مورولې ورته وي چې مولانا صاحب بس موږ ته خدا سه پهلم کې سنشته کنه چیرې تر چاره سازش ښکار شوی او کنه دا کار کې یاره چا په وینا خو بس یو زد دی او پښتانه موږ زم د یو کوربه په هیڅ باندې ماته ځان معلوم دی چې پښتوني مور پښتانه مشران او د پښتنو زدونه موږ ته یو بل ته معلوم دی. ماته خدای خبريال په حیثیت باندې سغټه خبره لاس لرا نغله چې دا معلومات کو چې رحمت خان صاحب او فضل رحمان صاحب ولې یو ځان له دریز لري یو ځان له خو دا څه ښکار چې زد ډیر دی نو دا زد ولې نه چې مات کې او په دې موقع باندې قبایلی پښتنو ځوانانو ته یو خپ پیغام ملو شي چې را آئنده لپاره زدونه یو بل سره نه بلکې یو بل باندې جرګي او یو بل په خلاقول او رضاکول سره مزلیل کی.
نو شروان سي مونږ ته دواړه مشران ډیر درانه دي او ډیر قدرمند دي او ډیر عزتمند دي. کوم ورته هر څومره کمزوري کاریګو یا مونږ ورته هر څومره سپکو خو مونږ ته ډیر درانه دي. مونږ ګیلې ته نه کوو کم قسم عزت چې دوه غاړي او کم قسم دوه خوشاليږي مونږ هغه عزت ورکولو ته تیار یو او ان شاء الله تعالی مخکې مونږ عزت کړی دی دوه مشرانو مونږ ټول مشرانو عزت کړی دی او ان شاء الله چې مونږ به یې کوو زمونږ نسلونه به یې کوي او ښه خبره تا وکړه ښه مشوره را کړه د ان پی 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 سی کم ورته ریکوست شوی وو هغه هم یو ډېره ښه موقعه وه ځکه چې هغه د ټولو پښتنو غونډه وه د عوامي نېشنل پارټي چې کوم ای پی سي وه نو په هغه کې مولانا صاحب اچکزی صاحب زه شکریا ادا کوم چې راغلی وو خو هغه ډېره ښه موقعه وه په هغه وخت کې چې ویلي وای چې تاسو د عوامي نېشنل پارټي
شاجګل صاحب دغه لپاره ښه طریقه هم تاسو مشران یو جرګه مار خلک په دې خبر پوهیږي چې څنګه ورتلل غواړي څنګه چل زه خواسو یم چې بس یو څو مشران اول خپل اعتماد کې واغستی شو بیا ورته ویل شي چې مولانا صاحب تاسو چرته موږ درځو. نو زما په خیال کې هغه هم سن یو سکزی صاحب خو بهرحال تاسو په خپل حالاتو باندې هم ور سره خپوږی خو خیرنه پښتنه دا کومه چې راوسته کابینت کې مغونډه روانه را نو قبایلی ولس ورته پته مده موږ ورته هم اعلان کړی چې اهم غونډه روانه ده. نو څه پکې متوقع دي یو دوا کدا سه لنډو ټکو کې وای بیا رحیم شاه فریدی صاحب ته زم وخره سره کم دي
په دې کې نو شروان صاحب یو خدا چې د ان اف سی اوارد باندې خبره وشوه چې ان اف سی اوارد د پاره سی سی ای میټینګ راغوښتل شي په هغه کې تلور وړ وزیر لګان دی او پرایم منیسټر به چیر کوي دا یو سل الله سره به روپې منځوري وشي. دویم جی د په 2018 کې د صوبایي اسمبلی سیټونو د پارا آئینی امینمنٹ راوڑل دی دے پہ خورا ای کوٹ چکم کمیٹے بل پاس کرو نو دا غم دے کمی اسمبلی و سینٹ نا پاس آول دی دے سرا سرا دو یو بلا فیصلہ کرے دا سی ای او چیف آپریٹنگ آفیسر نو پاگا بانے مشورہ روانا دا پاگا کس بانے مشورہ روانا دا او ظاہر خبر دا چی مون وایو چی فاتا کے دا کم مسالی دا ختم شی نو پاگا کے با ظاہر خبر دا چی صرف انتظامینا پر ټولو شینو کې به بدلون راولي لکه اوس الته کم افسران دي هغه د لسو شلو کالو نه یو او دی اول یو ځکه پوسټینګ بیا بل مدا قبایلی علاقہ کې خپل پوسټینګونه کوي. ظاهره خبره چې ټول دنیا ته پته ده چې هغه به باندې کروڑونو روپیه په خپل پوسټینګ باندې ورکي. نو دا فیصله په دا کمیټي کې شوې ده چې دا به ټول نوي افسران راغاړي او چې کم پښتانه افسران په پنجاب او په سند کې دي سی ایس پی افسران، نو ان شاء الله تعالی چې دا پولیټیکل ایجنټان به ټول نوي راځي، دا ای پی ایس چې دی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټان.
یو اخرانه لند غونډه چې آیا دا توقع شته چې په دې غونډه کې دا فیصله وشي چې کنه دا په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو ور شامل کړي شي، کنه هغه ته ولا انتظار دی؟
دا ول دا شوی دا جی ما خو ول چې دا اوس کوم خبرې کوي مولانا سی بچک زې سي دغه خبره ډیره مخ کې تللی دا چې ای کوټو سپریم کورټ ایکستنشن وشي وشو. ظاهره خبره چې ریفارمز کې دا ورته ویلې شوی دي چې بلې راکې په خبر پښتونخوا کې مرچ کې اوسې حکومت نه کوي، پارلیمنت نه کوي، اوسې ای کوټو سپریم کورټ به مو کې
اپاتلو تلو ګره دا وایي چې د دې کابینټ غونډه نه تاسو داسې اطلاع شته چې بل با کله روڑی قانون به کله روڑی اسمبلی ته
دا جی چې څنګه سشن قومي اسمبلی اوس په دې بل بل میاش کې برابر راځي په اول هفته کې، نو ان شاء الله په په اول ورځ یا په دویم ورځ باندې به دا اني امندمنت وشي. ځکه په دې کې مونږ ته هیڅ قسم خطر نشته چې پاس پنه شي چې د اپوزیشن پارټي ټوله مرګرتیا کوي او د رولینګ پارټي مرګرتیا کوي، نو مونږ سره د اکثریت سب مسئلہ نشته چې اکثریت بنوي دا بیل به پاس نشي. هم دغه شان د پوزیشن په سینټ کې هم دی.
زړه ربخانه غواړم اوریدونکو نه زنګ پروډوسر صاحب ډیر کوشش کوي ټلیفون هغه اوچتي، خو بیا کټکیږي چې تکنیکی خرابي به وي، نو شاجګل صاحب سره مو نه خپنه خو خبر و نه شو. خو بهرحال تم لرم چې تاسو سره پښتنوي پاغه کې به ځوابونه درته ملو شي. وي شاجګل صاحب ډیر مننه کوم.
مهرباني
مننه مهرباني. ګران اوریدونکو پروګرام په وړاندې بوزو او اهمه پښتنه دا چې ک د پیښور های کورټ اغه ایکستند شي، اغه وګرځول شي قبایلی سیمو ته، نو د دې به قبایلی ولستا س فائدې وي. رحیم شاه افریدی صاحب چې د وکیلانو مشر دی او په هم دی اغه به پر سره خبره اترې کوي. رحیم شاه افریدی صاحب تاسو را سره کنه؟
جی جی بالکل بالکل.
ها به دغه پښتنه خو به تاسو اوریدلی وي؟
او جی بالکل.
ها تاسو په څه وایي؟
نو زه دومره ارز کوم چې کدا وشي چې را د پیښور های کورټ او د سپریم کورټ اختیار وغځيږي قبایلی علاقو ته، نو دا خو به زمونږ هغه بنیادی مطالبه پوره شي چې د کومه لپاره زمونږ قبایلی ولس دا ویاو کالو راسي جدوجهد کوي. یعنی چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی، زمونږ قبایلی ولس دا جدوجهد کوي چې د انګریز دا تور او دا غلط قانون دی دا دې ختم کړی شي. نو کدا وشي دا خو به زمونږ د خبره چې د کروڑونو قبایلو مطالبه پوره شي او دا به ډېره غټه د خوشحالۍ خبره وي. نو زه مختصر هم دومره ووایم، همدغه لپاره مونږ جدوجهد کولو همدغه لپاره لګیا یو.
رمشا پردي صاحب فوري توګه باندې چې های کورټ وغځي کی قبایلی سیمو ته، د قبایلی سیمو چې کوم د خلکو مقدمات دي یا پولیټیکل ایجنډ له درخواست ورکړي دي یا چې کوم دي داغي باندې هر قسمه فیصله چې شوی داغي خلاف خلک بیا تلری فاټا کمشنر ته تلری یا فاټا ټریبیونل ته، دغه مقدمات چې کوم دي دا به په فوري توګه د پاکستان د ریګولر عدالتي نظام چې هغه به اخوا ایکستند شي دا بیا فوري تور خلک وروړي شي دلته کنه؟
ګور هغه د پاره یو طریقې کار جوړ شي کنه؟ دا چې خو نه چې رات او رات یا په یو شپه کې خو سمې کیږي، په یو ځل دا اختیار لاړ شي نو دی په خپل دی یو طریقې جوړه کې چې کم زړې مقدمي دي چیر هغه سره بس کوو، هغه په زړه طریقې کوو که په نوې وای کوو. دا عدالتونه د های کورټ دي سره بیا په خپل دومره اختیار وی چې دی بیا بعضی غلط کیسې یا غلط قوانین چې کم دي یا غلط رواجونه چې کوم دی هغه دی بیا ختمول شي. دي تر خپلم دی اختیار سره دی سلیتم اجازه نشته څه چې پروسیجر دی هغه دی بیا خپلم کې کول شي چې کوم زړې مقدمه دی هغه لپاره به هم طریقې کار جوړ کی. دا سم نه چې ګینیل ته به مونږ یا د های کورټ یا سپریم کورټ د جرګه سیستم به بس فورن ختم کی یا د قبایل هر شی به ختم کی؟ نه ختم نه ختمي، هغه خپل یو سیستم دی او هغه کې چې کوم ټیک خبرې دی هغه به ځان سره راځي او په مخ کې دی او دا غي پرانا کې بار سره رواني که جرګه سیستم بم رواني دغه زمون چې کوم روایت دي دغه بم وي صرف غلط قوانینو غلط رواجونو غلط روایت بته نه لری شي نور دا بار شي به ټیک رواني ان شاء الله کې بس درسي
رحیم شاه فریدی صاحب دا های کورٹ خو مختلف بینچونه هم دی په خیبر پختونخوا کم کم یو ما خل سواد کړي یو ډیر اسماعیل خان کړي
یو سواد کړي یو بنو بینچ دی یو دی خان بینچ دی یو پټ آباد بینچ دی
خا
او پېښور خواص مرکز دی
پېښور مرکز دی نو بیا د ملاد چې با جوړ خلکو ته که سواد نږدې نو هغه بیا سواد ته مرتلی شي او دې کې خدا سي سپابندي نشته کنه چې کنه
کم دا خو ګوره دا خو انتظامی امور دي دا خو ما خو درته ویل چې بیا های کورټ سپریم کورټ سره د اختیارات یې غار سره بیا تختل ټکول شي دا کیسې هغه ټول بیا ټی
او بل مې دا وی چې دغه های کورټ بینچونه د خلکو سہولت ته پاره چې خلکو تر کور په درشل باندې انصاف ورملو شي دا هم د هغه د لاندې د های کورټ بیا برانچونه چې کم دی جوړی کی پلان د سته خو دا نور جوډیشری عدالتي نظام چې کم سیول عدالتونه دي یا ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججمنټ عدالتونه دي دا به هم دا غینه پس قائم شي کنه
دا به بالکل قائم دي دا خو چې کله به ته اختیار نه لوشي نو دی به پارځي کې ډیسټریکټ جج او بیا دا غلان دي دا غاملا او پټول ایجنسی چې به ډیسټریکټ جج مقرر شي ور سره به سیول ججان او ټول پیرا سیستم به ال تعال ریډی انفراستراکچر موجود دی
خا
جج زمشته هر شي شته هیڅ تاسې کمی نشته صرف چې دی ته اختیار ملو شي دی بیا په خپل هر څه کول شي
دا سیستاسو
لاندې دومره ډیر ججان دي هر شي ټیک ټاک دی خو که یو ځل خپل پات دغه مسله حل کی دا بیا وړې مسلې دي دا بیا وخت سره سره به یو دم بدل ټیک شي په خپل به ټیک شي
صحیح را استاد په خیال باندې څنګه چې شاجي ګول پردي صاحب چې د نومبر په اولنې هفته کې ممکنه ده چې کوم د قومي سملې غونډه راغی کې ورولان دي کړی شي په خپل سر تاجیزي صاحب موږ سره په دې پروګرامونو کې راغلي ری وغه دا ویلي چې دا د پاکستان د پوز او د حکومت فیصله نه ده دا راغی مجبوری ده دا کار به کوي خامخابه کې نو هغه ډېر زموار تندې خامخابه دا کار هغه و چې کیږي به مطلب دا رکا بل اپته کې دی او په بل اپته کې دا کار کیږي خو او شی په فوري توګه باندې مثال قانون انټروډوس شو یا پاس شو بیا تقریبا دسمبر په اخره پورې کې دا ټول مرحله مکمل شو اسی مثال په توګه وي د دسمبر تر اخره دا چې کوم دی عملی شو د های کورټ ایکستند کېدل بیا د سیول کورټ او سیشن جج او دا سيزونه ستاسو تجربه سره دا به سمره وخوالي چې زکه قبایلی ولس په دې په انتظار دي چې فوري ریلیف ورته بیا شروع شي
کلندر صاحب ستاسو د سوال غره د دوی سی دي کړه اوس ما په خیال باندې یو دا د چایا په نومبر تاسو یې چیرې نومبر په لغې کې به وشي کنه په دې متعلق زما خپل د دې ریزرویشن دی او سرتا دې زیستو خو د لوی سره دې غوې دې ټیټه یا نور خلک وایي بلې سیدا انتظامی چې دا به وشي وکنه یعنی عدالتونه به څومره وخت کې وشي او دا ولنه یې چې کوم د ستاسو سوال دا زه د ما خدشات دي لکه چې څنګه موږ تر اوسه پورې زمون سره کوم سلوک کړلو راځي یا کاله نو زما دا څه خیال نه راځي چې ګینې دومره ضربه دي تیار شي دغه های کورټ سپریم کورټ اختیار ورکول نه چې سی لکه شاجګل سیب مو وی دي ته سرتا جزیز مو وی دي خو زما یعنی زه وسم
لا تاسو اندېخ
نشته ته دې ادارو مې اعتبار نشته الان کې دې ملک تمام سیاسي جماعتونه تمام سیاسي لیډرشپ دا غواړي چې دا وشي خو دلته چې کم په دې ملک کې یو غیبی طاقت ته چې هغه هر څه هر شي د پاسه خپېږي او هر شي روکاوي زما په هغه طاقت باندې دا خیال نه راځي چې هغه به دا کار کې دول پریږي
ډېر مننه رحیم شاه پریدي صاحب
کوشش کوي چې دا ونی شي
رحیم شاه صاحب
دې اوس په دې کې ډېر زیات مفادات چې ډېر زیات کې شي دی دا دې دا
ډېر مننه هم دا خبره مونږ وخت وخت باندې په باس کړه هم دي خو بهر حال تاسو اندېښنه لا تر اوسه پورې په خپل ځای باندې تر اوسه پورې چې عملی ګامونه نوي پورته کړی شي ډېر مننه کوم رحیم شاه صاحب چې را سره راغلي او شاجګول پردي صاحب هم ډېر مننه کوم ګران اوریدونکو چې اسلام آباد کې کومه غونډه دغه کې سفر مختیاوي وي هغه باندې به مهم خبرو د ډیو رادیو د خبرونې لاروانی دي چرته زمو د ډیو رادیو سوسې زغ ټکنیکی اړخ تخپل همکارانو کلیم افضل او د انجینرانو مننه کوم نو شروان کلندر مو په الله سپاره